د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بېګا دوحې ته ولاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری د واشنګټن له لورې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، د طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
په دې مجالسو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي د امریکا له لورې، چې د افغانستان حریم نقض کېږي. د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینیټ نن پر خپل ټویټر لیکلی چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو 4 میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لورې د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو، خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي چې نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت هوا پیژندنې ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلې کېدو له کبله په تېره بیا د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او دارغنداب په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړې ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسېدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته احوال ورکړي. او د ترکیې د استانبول ښار د والي دفتر د سوریې هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی چې هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي. د والي د دفتر په رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریایي ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو برخو په تېره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسېږي. د استانبول څخه په 2019 کال کې هم د یو ورته کمپاین په ترڅ کې زرګونه سوریایي کډوال ایستل شوي وو. رڼا اورېدونکو، مخکې له دې چې لاړ شو تاندې څنګ یو درسي ست خپرونه ته تر هغه مخکې راپورنه. د متحده ایالاتو او طالبانو پلاوی دوحې ته رسېدلي او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم او شتمنیو په ګډون له امریکایي چارواکو څخه خپلې غوښتنې بالته مطرح کړي او د امریکا لوری وایي د بشري حقونو او تروریزم پر مسایلو به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو استازي دوحې ته رسیدلي او تمه ده چې نن او سبا به د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی رینا امیری د واشنگتن لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی د غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګاله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوی سره خبرې پرې وکړي.
دوی به د جولای په 1 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
ښاغلی متقی بیگا دوه ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادولو، د امریکا له لوري د افغانستان د هوایي حریم پر نقص او د طالبانو پر مشرانو پر لاګېدلو بندیزونو وي. ښاغلی متقی همداراز هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یو مثبت تعامل او پر راتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم په بیا بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند ډیپلوماټیکو خوځښتونو مرکز دی خبرې کړي، خو نه د افغانستان وضعیت بدل شوی او نه د امریکا دریځ. په داسې حال کې چې ډیری افغانان په دوحه کې رواني خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې ورسره تړلې، خو ځینې شنونکي دا په سیمه کې د دوی په وینا د لوبې یو بل پړاو ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا لید کاتر هم لید خاطر ده چې یو کاسمیتیک یا آرایشی انزور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم د سیاسي لوبه نسبتا معقوله مختلف شي. د بلې خوا ډېر چې مهمه ده هغه دا ده چې سیالي د پنده کوي. یو متل دی کنه، وی هغه ځکه چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغې نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب دی.
نجد دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ښځې او نجونې له اساسي حقونو محرومې دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځینې نور مسایل هم شته چې لویدیځ هیوادونه ټینګار پې کوي، لکه په افغانستان کې بشري حقونه او د ټول شموله حکومت جوړېدل. طالبان هم خپلې غوښتنې لري. دوی شکایت کوي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې له هم د افغانستان په هوایي حریم کې ګرځي. د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ له هم کنګل دي او د طالبانو په حکومت کې د وزیرانو تر کچې شامل یو شمیر کسان د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. په قطر کې روانو خبرو ته دواړه لوري له خپلو دریزونو ګوري.
د اورسکان ولایت ځینی اوسیدونکو د نړیوالو خیریه موسسات څخه غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو پر ځای د ورته داسې پروژې پلي کړي ته دلته خلکو ته د دایمي کار زمينه برابر شي. جزئیات په دې راپور کې
کدا غفیسه وس راوړاسه راوخته سي دغه مشتات پیسه راوړل میسي دا اوس بندو باندې خسي خلک هم په کار مصرف وای.
دا زینولادي د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ شهر اړوند د مهرآباد سیمه اوسیدونکو او په ترنکوټ شهر کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. د نږدې 8 کال عمر لري او د شپږو ماشومانو پلار دی او د ترنکوټ شهر اړوند د سرچخلو په سیمه کې له یو کس سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. زین الله وایي ډېرې کمې دغه ورځې پیدا کیږي چې کار پیدا کړي. خدای نړیوالو موسساتو ته د یو افغان کاریګر په توګه وړاندیز لري چې خپلې بشردوستانه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
کدا غفیسه وس راوړاسه راوخته سي دغه مشتات پیسه راوړل میسي دا اوس بندو باندې خسي خلک هم په کار مصرف وای. اوس په ټول افغانستان په ټول خصوصا په روزګان کې په اړه ولایتو کې دا وشکلي وس زیات په خبرو تخم تاسو مشته سره دي چې زیات خلک د وبد شو د سره کوم مشته سره مخته. کدا میسي وس راوخته سي پر دې بندو پر دې باندې ودا کوسه هم به خلک د قرض مینه برابر شیم به بچی راسی هم به خصوصا خلک د پر کار سي.
رحیم الله د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ شهر یو بل وسیدونکو دی او دی هم د زین الله سره هم نظر دی. نوموړی بیا دغه راز د موسساتو پر سیمه ییزو مسؤلینو تور پورې کوي چې د غریبو خلکو په نوم راغلي مرستې هغه چا ته ورکوي چې زور او زار لري.
کار پر ملک پر انجینر پر مامور پر جی باندې ختم سی دا مامور د خلاص دی دا ملک ته خلاص دی دا کومندان د خلاص دی جی تر سیج
خلک زیاتوی چې د نړیوالو لوري وسنی د میلیونونو ډالرو مرستو د خلکو په ژوند او خوراکي بنیادی بدلون نه دی راوستلی. دی وای د موسساتو په مرستو کې فساد د دې لامل سوی چې د غلطه د خلکو ترمنځ نفاق هم زیات کړي.
دا جګر سره نه رالیږي وروره په ماجد کې بینچ پاکی ده د ورونو در ما باندې بینچ پاکی ده کور په کور وروره بینچ پاکی ده ولې ماته پرچه را ورسېده زما ورور ته نه ورسېده هغه پر ما نیت باندې خپل په سترګو مې لیدلی دي چې جنګ یې زله پر کړی دی تېرشو پر خاله باندې دې وروره که د کار د لارې راودلېږي که نه در جېمو سومرش چېرې بیا له هغه هم نه رارسېږي.
بلخوا د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی علی جان محمد وایي چې دوی هم په ځینو موسساتو کې د فساد راپورونه ترلاسه کړي خو وایي د مخنیوي لپاره به یې جدي هڅې پیل کړي.
د موسسې رئیس مسؤله او د انجو مسؤله که ستا په کارمن کې دا فساد ووته دا زه د تا نه هم ګوره پوښتنه کوم ځینې شیان داسې سوي دي څه چې درته راځي دا د ملت حق ده موږ ته ورڅوک سوال نه راکوي چې په دې مسال خلاص وي دا زموږ هغه سرمایه ده چې خلکو رانه کنګل کړې ده نن یې په دغه لاره تللې کې دا زموږ د ملت حق ده ملت باندې باید مصرف شي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم خلکو د موسساتو پر سیمه ییزو مسؤلینو د فساد له وجې اعتراضونه کړي وه خلای هم چا ژغ نه دی اوریدلی.
درنو اوریدونکو اوس هم تاندې څنګه او درسي سات خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د خوشاله او روغ بوي دا اونۍ په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولی او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار راپیلولی شي. په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو
یو د مکتب فشار د سونه یو د کورس سوځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډال له خاطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو چې پلار ته کېناستله چې پوښتنه یې کولې دیار میاشتې به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستله چې شیم زده وو هغه به هم د یاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکي راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه تورې کړي.
استادان دي ریوار درت درس تشریح کې تکرا کې نه هلته نوټ وای چې زده نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحي دي ټول سمفیان هلته ناستي شرمې د څنګه ما وحي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وای دی وه سم نام زړه تورېږي استاد نام بېخي زړه نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده یعنې موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو ویوټکوو چې ته باید تنها درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې هغه ماشوم زیدیر و مخته کیږي. هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې وانده شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بېرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کیده.